میکنه. خوش آمدید سلام حسن.
مننه کوم جاوید حسن زاده، تاسو ته ډیر مسی سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. سات د مزیګر څلور بجې سولې د یوې بلې یو ساته پښتو خبروینه وخت را ورسېدی چې لکه څنګه چې زما همکار ویل زه قسیم سلام علي د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزي ډلې د وروستیو هڅو له جزئیاتو خبرو د هموري چې د توسعه او عدالت په نوم ګوند افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له لړۍ څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو وزیرانو او دوستانو د پلاتین پروګرام هم له یاده مباسي. خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې مو عمده سرټکی دا دی چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کان کیندونکي مړه سوي دي. د هموري چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکښه کاندید ډونالډ ټرمپ د ګوند د داخلي مقدماتي انتخاباتو په وروستي پړاو کې سخته ماته وخوړه. خو لومړی د دې محل مهم کورني خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بندونو په شمول به د ځینو بنسټیزو پروژو عملی کار پیل شي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شینډند ولسوالۍ کې د اعظم څلور دېرش پنوم عملیاتو کې څوارلس وسله مخالفین وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین وایي چې د ځوانانو لپاره پنځه کلنه ملي ستراتیژي جوړه شوې ده. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بندونو په شمول به د ځینو بنسټیزو پروژو عملی کار پیل شي. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دغه څرګندونې تیر ماښام د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی مالی وزارت ته دنده سپارلې چې د یادو پروژو د مالی سرچینو د برابرولو په برخه کې لازم اقدام وکړي. خبر پاڼه وایي چې د ملي تدارکاتو کمیسیون دغه شان پریکړه وکړه چې د مالی سرچینو د لټون ترڅنګ دی د یادو پروژو تدارکاتي بهیر هم پیل شي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شینډند ولسوالۍ کې د اعظم څلور دېرش پنوم عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ رادیو ته ویلي چې د دغو عملیات په جریان کې د یادې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو له شتون نه پاکې شوي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا د اعظم څلور دېرش په نامه د ګډو ځواکونو دغه عملیات له څو ورځو راهیسې پیل شوی چې لا هم دوام لري. د په داسې حال کې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په شینډند ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د ډلو ترمنځ سخته جګړه شوې او شاوخوا 200 طالبان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین وایي چې د ځوانانو لپاره پنځه کلنه ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. کمال سادات نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه ستراتیژي په پلي کېدلو سره به تر یو میلیون څخه زیاتو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. خاغلی سادات وایي چې په دغه پنځه کلنه ستراتیژي کې اساسي برخې لکه تعلیم، روغتیا، کارمندل په دولتي ادارو کې د ځوانانو ونډه او ورزش شامل دي. خاغلی سادات ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د دې ستراتیژي په پلي کېدلو سره به تر راتلونکو پنځو کلونو پورې د دوی په ژوند کې بدلون راشي. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په داسې حال کې دغه ستراتیژي په جوړولو سره ځوانانو ته د کاري اسانتیا د برابرولو خبره کوي چې ډېری افغان ځوانان له غیر قانوني لارو او په سختۍ سره د بهرنیو هیوادونو تک ته زړه کوي. دا ولتر دې محله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی څخه واوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ډبرو سکرو د یوه کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کان کیندونکي مړه سوي دي. پرون په قبایلي سیمه اورغزیو ایجنسۍ کې د درنو اورښتونو له کبله د کان له نړیدو وروسته دوه کان کیندونکي اوس هم لا درک دي. په سیمه کې یو دولتي چارواکي وویل چې شپږویش کاریګر ژغورل سوي خو د سختو اورښتونو له کبله د ژغورنې هڅې ځنډول سوي دي. د پاکستان قانونه د خوندیتوب د ناسمو معیارونو له کبله بدنامه دي. په 2011 میلادي کال کې لږ تر لږه درې څلوېښت کاریګر هغه وخت وژل سول چې په بلوچستان ایالت کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې چاودنه وسوه او کان ونړید. د عراق حکومت وایي هغه ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي پرون کرکوک ښار ته نږدې کیمیاوي حمله کړې ده. دا په وروستیو څو ورځو کې دویمه ورته حمله ده. عراقي چارواکي وایي زهرجن کیمیاوي مواد پر تازه ښار استعمال سوي چې په نتیجه کې د داعش خلاف د یوه جنګیدونکي شویه ملیشه درې کلنه لور مړه سوې ده. دوی دغه راځوي چې په دې بریټ کې تازه شرط نږدې شپږ سوه نور اوسیدونکي ټپیان او په سلګونو نور تښتیدلی دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون ناوخته د تازه شر له مشرانو سره په غونډه کې وویل چې دا حمله به بې ځوابه پرې نږدې او عملاً به یې درنه بیه پرې کړي. پام کې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پاریس کې ل خپل فرانسوي، بریتانوي، ایټالوي او جرمني سیالانو دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست ل مشر فدریکا موګرینی سره وګوري. د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هغه غیر مستقیمه مذاکرې شامل دي چې په پام کې د سبا په جنیوا کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ پیل سي. د مرکچیانو عالی کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د سوریې د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې دي وویل دوی په جنیوا کې په دغو خبرو کې برخه اخلي او د یو داسې انتقالي حکومت غوښتنه به وکړي چې بشپړ اجرایه صلاحیتونه ولري. د اپوزیسیون مشر مرکچی محمد علوش پرون په جنیوا کې وویل چې انتقالي مرحله باید د بشار الاسد له پرځولو یا هم مرګ سره سم پیل سي. علوش زیاته کړه انتقالي حکومت د رژیم په موجودیت کې یا تر هغو چې اسد په قدرت کې وي نسی تشکیل کېدلی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم وویل چې د حکومت استازي به نن په دغو خبرو کې د برخه اخیستلو لپاره جنیوا ته روان سي. ایران وایي نه غواړي د خپلو تیلو تولیدات ودروي. د هغه تړون ته یو گزار ګڼل کیږي چې تیره میاشت په نړۍ کې د تیلو د بیو د ټیټېدو د مخنیوي لپاره روسیې او سعودي عربستان ورباندې موافقه وکړه. د ایران د نفتو وزیر بیژن نامدار زنګنه د ایران پریس ټلویزیون ته نن وویل چې د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه دي موږ خپل کار ته پرېږدي. زنګنه زیاته کړه تهران به هغه وخت د تیلو تولید ودروي چې د ورځې تولید 4 میلیونو بیرلو ته ورسیږي. ایران تر نړیوالو بندیزونو مخکې په همدې اندازه تیل تولیدول. د تیلو د صادرونکو او تولیدونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک په حواله ایران دا وخت د ورځې له 2.8 څخه نیولې تر 3.5 میلیونو بیرلو پورې تیل تولیدوي. د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ تړون چې وینزویلا او قطر هم لاسلیک کړي د تیلو د بیو د ثابت پاتې کېدو لپاره رامنځته شوی دی. د 2014 میلادي کال نیمایي راهیسې دغه بیې 70% لوېدلې دي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ د ګوند داخلي مقدماتي انتخاباتو په ورستي پړاو کې سخت ماتې وخوړه. د دغو لومړنیو انتخاباتو په مرسته د ګوند لخوا د روان میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو ته کاندید معرفي کیږي. میلیارډر ټرمپ پرون په واشنگټن ډي سي او وایومینګ ایالت کې په لومړنیو انتخاباتو کې ماتې وخوړله. په واشنگټن ډي سي کې مارکو روبیو په اسانۍ له ټرمپ نه مخکې سو. په دې ځای کې ټرمپ د 13.8% ملاتړ په خپلولو سره په دریم کتار کې راغی. په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د ډیموکراتانو پلویان زیاتې چې یوازې 6% راجستر سوي رایه ورکوونکي جمهوریت غوښتون کې دي. په وایمین کې ټیټ کروز د شپږ شپېته اشاریه 3% رایو په ګټلو سره لټ شام نمخ کې سوور پسې د ګوند په خپل منځي مقدماتي ټاکنو کې د دبل سیال مارکو روبیو مخکې دی چې 9.5% رایې خپل کړې. ټرمپ په دریم کتار کې راغی.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 44 ټیټه څلور، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 38 ټیټه 15، کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 16، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 8، بدخشان اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 4، بدخشان اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 44 ټیټه منفي 16، او په جلال آباد کې هم اسمان وریځ دی د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 11.
سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او سباندې نه دقیقې سوې. د افغانستان د سولې د همشغی څلور اړخیزې کمیټې هڅې پیل کړي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي. دا د افغانستان د حکومت یو ویاند وایي.
د مخامخ خبرو لپاره د څلور اړخیزې همشغی ګروپ د کار مطابق دغه ګروپ هڅه کوي چې د غونډې د فکر مطابق د افغان حکومت او وسله ډلو د باصلاحیت استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
د افغانستان د عدالت او توسعه ګوند غوروی د کمیټې د کارونو په اړه اندیښنه شوډلې وای دا احتمال شته چې دا کمیټه به بی طرفه کار ونه کړي. په کورونی راپورونو کې دا هم لرو چې د ځوانانو چارو موینت وایي چې د ځوانانو لپاره البته د افغان ځوانانو لپاره 15 کلن ملي ستراتیژي ترتیب کړې ده، خو یو شمېر ځوانان په دې اړه ځینې سپارښتنې هم لري.
جای قدردانی داره و ما واقعا این را استقبال میکنم، اما مشروط به اینکه پلیسی ها در روی کاغذ نمانه.
نور مسائل همستا په نړیوالو راپورونو کې د سوریې د سولې موضوع څارو، او په دوهمه نیمایي کې د اورکوسو او عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه له یاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو مازدیګرنی خبرونه ته غوښښ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د اف ام البته په ستلو شهرونو کې د اف ام په 15 څپه اوریدلای سي. راځو د خبرونه لومړی راپور ته. افغان حکومت وايي د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمينه برابر کړي. د اجرایي ریاست مرستیال وایند جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې هله د وسلوالو مخالفینو سره مخامخ خبرې وسی، او په دې درشل کې هر هغه ډله چې د سولې خبرو ته غاړه نشتی او بخښي چې هر ډله غاړه نشتی افغان حکومت هرکلی کوي. سفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور چمتو کړی.
افغان چارواکي وایي چې د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي څو د وسلوالو طالبانو صلاحیت لرونکي استازي له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینوي. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د یک شمې پورس ازادي رډیو ته ویل که څه هم د سولې مخامخ خبرې زندیدلی، خو لا هم هیله شته چې د سولې د خبرې وشي. خغلی فیصل هم درز د سولې د خبرو لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لچمتوالي هرکلای وکړ، او نورې ډلې هم ورته کار ته راوبللې.
د مخامخ خبرو لپاره د څلور اړخیز همغږي ګروپ د کار مطابق دغه ګروپ هڅه کوي چې د غونډې د پریکړې مطابق د افغان حکومت او وسلواله ډلو د صلاحیت استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. موږ هیله من چې دوی په خپل کار کې وتوانېږي چې بالاخره د سولې مخامخ خبرو ته زمینه مساعده کړي. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د خبرو لپاره د آمادګۍ ښودل یو ښه ګام دی، پرمختګ په لور باندې یو ښه پیل دی.
افغان چارواکو وروسته له هغه نورې مخالفې ډلې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅولې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په یو بیان کې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی ښودلی دی. دې ډلې که څه هم بهرنیان د جګړې په دوام تورن کړي، خو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د ګډون هدف دا دی چې دوی د سولې لیوالتیا لري. خو وسلوال طالبان چې د افغان دولت پر ضد د جګړې اصلي لوری دی، لا هم په خپل دریز ولاړ دي چې نه غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو په دې پروسه کې د طالبانو د ګډون په ردېدو سره دغه خبرې وځنډېدې. اخو سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو هڅه وکړي، نه دا چې د سولې د خبرو لپاره د یوازې د وړوکو مخالف ډلو په چمتووالي اتکا وکړي. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکزي او څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي رډیو ته وویل حزب اسلامي به خپل جوړښت لري، خو هڅه باید دا وي چې له طالبانو سره سوله وشي.
حزب اسلامي سړي د خپل سټرکچر ساختار لري په افغانستان کې د باندې، مګر د جنگ په میدان کې د طالبانو تر رهبرۍ لاندې او حتی تر بیرغ لاندې د جنگ کوي. نو که چېرې طالبان څورته راځي، بیا د حزب اسلامي مشکل دومره غټ نه دی. په راتلونکي کې کله چې موږ د طالبانو سوله بیا مطرح کوو او هغه باندې باس کوو، زه فکر کوم دا ډېر د توقع خلاف دا پیچلې کېږي. زه په دې کې شک نه وینم چې مخامخ خبرې به نه کېږي. دا چې به کله کېږي او څومره به کامیاب وي، هغه سوال دی.
ښاغلی اعظمي همداراز د سولې پر روانو هڅو کې د بیلابیلو هیوادونو ښکېلتیا او لیوالتیا د دې پروسې د لانجمن کېدو یو لامل وباله. د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې د افغان چارواکو ترمنځ خوشبینۍ زیاتې شوې دي چې په کابل او اسلام آباد کې د سولې د خبرو څلور اړخیزو غونډو لا هم د مخامخ خبرو زمينه نه ده برابره کړې. افغان حکومت او د څلور اړخیزو غونډو دریو ګډونوالو امریکا، چین او پاکستان دا هم ویلي که وسلوال مخالفین سوله نه کوي، دوی به پر ضد پوځي اقدام وکړي. صفی الله ستانگزی، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د سولې د همغږي څلور اړخیزې کمیټې هڅې پیل کړې څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکراتو لپاره زمينه برابر شي. لدې مخکې د افغانستان حکومت ویلي و چې دا خبرې د دوو اونۍ لپاره ځنډول شوې دي. خدای چې دا بهیر به اوسنۍ شرایط ته په کتو کله پیلېږي، او آیا کوم شرایط چې دواړه لورې وړاندې کوي دا به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي، او که څنګه؟ همدا مسایل مې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون له غړي عبدالقادر ځاځي سره مطرح کړه. ښاغلي ځاځي په ځواب کې وویل
تر اوسه پورې خو د دې لپاره نقشه یا ماپ جوړ شوی ده د دوو ملکونو یا د دریو ملکونو تر منځ باندې. خپل مقابل لوري چې طالب دا هغه کینه ده نه یا د پاکستان حکومت کیناسته د افغانستان حکومت کیناسته د چین حکومت کیناسته او د امریکایانو حکومت کیناسته نو تر څو چې دا لوري نه معلوم ځکه طالبان خو سی وډاله نه دي نه اوس یې وډاله نه مخکې وډاله ما بارها ویلي هر کله چې معلوم شي چې کومه ډله دی مذاکراتو کې سر کې دي او راځي مذاکرات شروع کوي هغې نه وروسته مونږ بیا ویلی شو چې یا خوشبیني ورته ښکاره کړو یا ووایو چې ښه ده یا بده ده یا ووایو چې دا نتیجه ورکوي یا نه ورکوي.
وکیل صاحب، طالبانو په دې روسیې کې اعلامیه خپره کړه او دا د سولې د خبرو د ردېدو یو علت دا یاد کړی دی، البته د خپلو شرایطو تر څنګ چې افغان حکومت په زیاتو سیمو کې د دوی په وړاندې جګړه تیزه کړې ده. یعنی بیا هم دا مسله دې ته ګرځي چې دواړه لوري پر خپلو سرو کرښو یا په خپلو شرایطو باندې تاکید کوي. نو فکر کوي په داسې شرایطو کې لازمه څه ده چې باید دواړه لوري څه وکړي د دې لپاره چې حداقل هغه مخامخ مذاکرات پیل سي، دا لړۍ پیل سي؟
لومړی د ما پیشنهاد دا ده چې دغه څلور ملکونه یا حکومتونه د خپل منځ کې په هماغو طالبانو ډلو باندې او د افغانستان حکومت باندې فشار راوړي چې علني دزبندي اعلان کړي چې په افغانستان کې نور د طالب په نوم باندې او ډز بل هغې نه بیا کېدلی شي چې سره کرخه ماته شي سره کینی چې وروره جنگ خو بند شو اوس ما سره دغه اما دا شرطه او تا دا شرطه بې پغې باندې خبرې اترې شو.
او یو وروستۍ پوښتنه وکیل صاحب، چې تاسو د بیلابیلو ډلو یادونه وکړه، د دې تر څنګ یوه ډله چې په افغان حکومت ور باندې تاکید کوي هغه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله ده چې په دې وروستۍ کې اعلان کړی چې خبرو ته چمتو دي. فکر کوي دا به څونه د بهیر سره مرسته وکړي؟ واقعا د دوی موقف اوس څه ډول ارزوي تاسو؟
کچیرته غواړي چې د حکمتیار صاحب سره دوی کینی او مذاکرات وکړي او اصول تیرا وري نو بیا د حکمتیار صاحب د حزب دوه کسانې دغه نوي په تور لیست کې شامل کړل امریکایان.
بله،
نو بیا دا معنا ورکړي چې تاسو سره مذاکرات نه کوم، زه د تور لیست کې راولم او در سره وهم. زه فکر کوم په داسې یو حالاتو کې چې کچیرته د دوی پلان دا وایي چې حکمتیار صاحب سره هم دوی کینی او مذاکرات کوي نو دغه تور لیست نه دی اوس تیر شوی وای، هر څه کړي وو تور لیست نه دي تیر شوی وای، ورسره ناشته وای چې کبه جوړ نه وای راغلی حکمتیار سره بیا دی کولای شي حتی خپل حکمتیار صاحب دې تور لیست اچول وای. راي دوی خپل لغه ده پرې کړه. خیر خبره بدای چې هر څه کړي دي اول دې ټول دزبندي اعلان کی هم دې حکمتیار صاحب ډله هم دې طالبانو ډله او هم دې حکومت له لوري دا دې خپل منځ کې کینی یو د ټول دې صحیح یو صحیح پروسه پیل دی وکي.
د ولسی جرګې غړی عبدالقادر ځاځی او چې د سولې د روانو هڅو په تړاو نظر څرګندوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عدالت او توسعه ګوند غوروي د کمیټې د کارونو په اړه اندېښنه وشوه او ویل دا احتمال شته چې دا کمیټه به طرفه کار ونه کړي. دغه ګوند رئیس سید جواد حسیني نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی اندېښنې په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي چې د غوروي په کمیټه کې د حکومت استازي نسته او راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره کیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم ولسمشر یو ځل بیا د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د غوراوي کمیټې د کارونو د پیل په اړه تقنیني فرمان صادر کړ، خو د عدالت او توسعه ګوند یاد اقدام ته د شک پوستر ګوري. د دې ګوند مشر سید جواد حسیني د یکشنبې په ورځ په یو خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې دا د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ یو معامله ده. ښاغلی حسیني په افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دوی اندېښنو ته دې پام وکړي.
واقعا د ای مورید
په رښتیا هم د غوروي د کمیټې په ګډون د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه اندېښنې لرو او هیله مو ده چې د ملي وحدت حکومت او نړیواله ټولنه زموږ اندېښنو ته منطقي ځواب ووایي.
که څه هم وړاندې تر دې د غوراوي کمیټې د کار او د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شوی دی، خو اوس د یو نوي فرمان له مخې د غوراوي کمیټې ته نوي کسان ورزیات شوي دي. اجرایي ریاست وای د غوراوي په کمیټه کې د ستر محکمې د مشرانو جرګې د ولسی جرګې د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون مشران د خجنه فعالانو یو استازي او د انتخاباتو د څار بنسټونو یو استازي غړیتوب لري. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ښې پر مخ ځي او ډاډې ورکړل چې راتلونکي انتخابات به هم شفافي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د غوراوي په کمیټه کې هیڅ حکومتي استازی غړیتوب نه لري.
حکومت اصلاحات د کمیسیون له وړاندیزونو سره سم عمل کوي. د غوراوي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غوراوي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغوی به حکومت ته د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي. بنا د اصلاحاتو پروسه د خلکو له غوښتنې او د اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو سره سم مختزي او انتخابات به تر اصلاحاتو وروسته کیږي.
اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وای کچېری د غوراوي کمیټه له هر ډول فشار او واسطې پرته خپل کارونه پر مخ یوسي او وړ کمشنران وټاکي، نو دا به د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو غوره ګام وي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د عدالت او توسعې ګوند وایي د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر ناسم خواته روان دی او اندېښنه څرګندوي چې په دې کې بې طرفه کسان ځای پر ځای سوي. البته دا پروسه به بې طرفه نه وي. وایي چې حکومت هڅه کوي څو په دغه کمیټې کې خپل د پام وړ کسان ځای پر ځای کړي. پر همدې موضوع تم کېږو همدا شیبه سره د ټلیفون په مستقیم تماس په انتخاباتي چارو کې د مدني ټولنې د سازمان رئیس جانداد سپینغر صاحب را سره دی. سپینغر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. تاسو به راپور اوریدلی چې د افغانستان د عدالت او توسعې ګوند د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې ځینې نورو کړیو هم دا اندېښنه درلوده، ویلې چې د اصلاحاتو بهیر بل لور ته روان دی. واقعا ستاسو اندېښنه څه ده؟ آیا دا بهیر لکه څنګه چې ادعا کېږي بل لور ته روان دی، که څنګه ستاسو برداشت څه دی؟
د سلام پور اند کول سره ز فکر کوم د غندخلی خپل دلیل لري او ځای لري پر ځای دی. ځکه ماول خو وګوري کوم وړاندیز چې د اصلاحات کمیسون کړي او پاره کې کمیټه د گزینش داسې واچي ترکیبي چې یو نو بیلانس یا موازنه د مدني ټولنې چې آزاد او بې طرفه ادارې دي د دوی او د دولتي اداراتو د نمائندګانو ترمنځ موجوده و. اوس حکومت یا روسي تصمیم داسې نیولې په دې فرمان کې تغییر داسې راوړی چې د دولتي اداراتو نمائندګان ډیر زیات شوي دي او تر څنګ د مدني ټولنې یو غړی چې د مطبوعاتو نمائندګي کول هغه کم کړی دی. نو اوس داسې ښکاري که چیرې نمائندګي د دولتي اداراتو زیاته وي طبیعي ده چې په دې به انتقاد وي. بېنه به اندېښنه موجوده وي چې دولت غواړي دا پروسه کنټرول کړي او دا د اندېښنې وړ ده واقعا.
بله سپینغر صاحب، یو نظر چې د همدې ګوند چې مخکې ما یادونه وکړه د توسعه او عدالت ګوند پیشنهاد کړی، هغه دا دی چې یا باید حکومت د پخواني کمیشنران د کمیسیونونو محاکمه کړي که واقعا دوی مجرم وي، او کنه باید همدا کسان په خپل حال پاتې سي، همدا پروسه په همدې شکل باندې دوام وکړي. فکر کوي په اوسنۍ حالاتو کې دا غوښتنه تر کوم ځای پر ځای د واقعا عملي بڼه لري او که څنګه؟
زه فکر کوم ډېر عملي بڼه نه لري. د یو خانه که کمیشنران په خپل ځای پاتې کېږي هغه لازم اعتماد په پروسه ډېر سخت دی چې غورغول شي، ځکه اکثرا د دې کمیشنرانو په وړاندې ډېر اتهامات مطرح شوي دي او عوام خلک که دوی په خپل ځای پاتې شي په پروسه باندې به اعتماد ونه کړي. د بلې خوانه د حکومت دپاره هم زه فکر کوم چې ځینې کړۍ دي چې د موجودو کمیشنرانو نه ملاتړ کوي. دا به ګرانه وي چې دوی سره دومره جدي برخورد وکړي چې دا کمیشنران محاکمې ته راکاږي او هغه اتهامات چې په دوی موجود دي د هغې د سپیناوي هڅه وکړي. خو صرف منځنۍ لاره یې ممکنه ده چې دا کمیشنران یا په خپله خوښه یا د حکومت د خوانه ګوښه کړی شي او په ځای نوي کمیشنران راشي.
ډیره زیاته مننه کوم د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د سازمان اکسین مشر جانداد سپینغر چې د انتخاباتي اصلاحاتو د پروسې په تړاو باندې خپل نظر ورکوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
وسم هلمند ته ځو. د هلمند د نادلي ولسوالۍ پر امنیتي کمربند بریدونه ډیر سوي دي. خو افغان ځواکونه وایي د وسلوالو د هر ډول بریدونو د دفع کولو لپاره چمتووالی لري. سره له دې چې پر دې کمربند بریدونه ډیر سوي دي، خو د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په څیر نه دي. زموږ همکار د نادلي ولسوالۍ یوې داسې سیمې ته تللی دی چې د وسلوالو بیرغونه د ورایه معلومیږي. جزئیات د محمد الیاس دایی په راپور کې.
د نادلی ولسوالۍ د مرکز څخه لویدیځ ته ځو. اوس د وسلوالو سره د افغان ځواکونو د جنگ لومړی کرښه د دې ولسوالۍ د شنه کلی سره ده. د جنگ اوله کرښه د ولسوالۍ د مرکز څخه 5 کیلومتره فاصله نه لري، خو د ولسوالۍ په بازار او شاوخوا سیمو کې کاروبار او د خلکو ژوند عادي ښکاري.
دا چې دمبر جمپونه چې ونیول شي، بیا نو موټران وساج او کله دمبر جمپونه وچ موټران ډېر تکلیف.
په دې ځای کې تر 50 ډېر کسان راټول شوي دي او د کلی د ملک په غوښتنه هغه سړک اوروي چې د جنگ لومړی کرښه ته غځېدلی دی. دوی وایي وړاندې حکومت سم نه دی جوړ کړی، نو ځکه اړ شول چې خپل په بیلچو کلنګونو لږ تر لږه هوار کړي. زه د پولیسو په وداسې ټانک کې يم چې یو زیکو یک او بل پکې 2 میلی متره توپ تړلی دی. دا وزنې ټانک دی چې د پولیسو په خبره د وسلوالو په ضد ځینې ډېرې استفاده کوي. د نادلی امنیه کمانډان سمونمل عمر جان اکمل غواړي د دې ولسوالۍ په لویدیځ کې د امنیتي کمربند څخه لیدنه وکړي. د جنگ کرښته نږدې په دې سیمه کې خال ډزې هم اورېدل کېږي. خلک عادي ښکاري او په خپلو کروندو کې بوخت دي. په داسې حال کې چې د پولیسو دوه کورلاوي، یو رینجر او یو ټانک زما تر څنګ د یو شمیر پولیسو په شمول ولاړ دي. ډېر هغه کسان چې د کمربند سیمې ته د غځېدلې لارې په جوړولو بوخت دي وایي ولسوالۍ ته نږدې امنیت بد نه دی، خو که چیرې لږ د ګڼمیشتو سیمو څخه تازه راغلي وسلوال لرې سي، نو دوی ته به ژوند اسانه سي.
امنیت هېڅ مشکل نه لرو سر د خلاص خو ته هم هغه اول خط وایي ورېد تقریبا 200 متره بله موږ لرې، هېڅ مشکل موږ نه لرو. حاجي صاحب ته د خدای خیر ورکړي، وایي ورېدو امنیت یې راوستی، د امنیت برقراره ده، 4 ساعته وایي ورېدو ولسو سره ملګری ده، د سره ولس ملګری ده، دای له ولس سره ملګری ده.
کمانډان د ولسوالۍ کمانډان د خپل امنیت نیولی دي. جنگ یې خپله نه تر نږدې دی، مګر موږ په امنیت کې موږ بیا هم یو ځای نه شو. تاریخ څنګه نه خندل کړی، په دې منځ کې نه دی کړی. دا خو موږ نه کړو، موږ هغه نه لرو سره خلاص.
که څوم د کسان ته څوک پیسې نه ورکوي او دوی د سړک کاند او کپر سم وي، خو دا څه ښکار چې هم خلک د جنگ سره عادت سوي دي. موږ د نادلی ولسوالۍ د شنه کلی سره د وسلوالو د جنگ اولی کرښه ته ولاړو. د نادلی ولسوالۍ امنیه کمانډان سمونمل عمر جان اکمل د جنگ په لومړیو کرښو کې د پولیسو او عامه نظم د پولیسو د آمادګیو په اړه وایي کچیر د جنگ پر مهال اضافي مرسته ورته ورسیږي، نو دا پوستې به هیڅکله هم سکوت ونه کړي.
دوه پیره ګوره شې ونه
و
هغه د بدلا کول سره ها تلیفون تلاشه
په دا کور کې دوی سره
او اخر کور کې ګوره تر کرښې
د کمربند د هر پوسټ سره جنگرس په هم تړل سیوی دي او دوی د هر نابلده د کس په لیدو غاپي. پولیس وای دوی د شپې خوش کوي او د پولیس سره د پیری پر محل د مرستي کار تر اخلي. د نادلی ولسوالۍ امنیه کمانډان عمر جان اکمل ازادي رډیو ټول شکاره ثبوت لري چې ایران او پاکستان دلته د جنگیدونکو وسلوالو سره د مرمۍ او مهماتو مرسته کوي. اکمل ویل دوی د خلکو په مرسته موجود امنیتي کمربند ساتي او ډیر ژر به د لوړ پوړو مقاماتو په غوښتنه د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل کړي.
یو غټ لاسته راوړنم دا ده چې د خلکو یوازنۍ همکاري ده. د نادلی ولس، د نادلی سپینږیري، د نادلی خلک، قومي مشران او ټولنیز شورا غړي یا رئیس دا ټول زموږ سره وژه پر وژه خلک ولاړ دي او د دښمن په مقابل باندې مقابله کوي. ستاسو د افغان مرمۍ تر اوسه پرې پیدا شوي دي، راکټان پیدا شوي دي او دغه سلاوي خو د ایران د اوس پیدا شوي دي. ما په خپل سترګو ثبوت لیدلی دي چې د ایران د افغان اوانونه او دغو مرمۍ چې خپل ایران پر لیکلي دي او دغو راکټان
د دې ځای پولیس د وسلوالو د بریدونو په ضد امادګۍ نیسي. د استحکام او خزو په برخه کې کافي کار شوی دی. د افغان ځواکونو موټرونه او زغروال د خلکو په منځ کې تیریږي. عوام خلک د دوی د زغروالو مسیر په ځیر څاري. په دې ورځ په نادلی ولسوالۍ کې د ملي امنیت مدیریت کارکوونکو د وسلوالو هغه موټر سایکل بم هم کاشف او خونسا کړ چې ماښام مهال د بازار په څنډه کې د امنیتي سرتیرو لپاره ځای په ځای شوی و. د نادلی ولسوالۍ د لوی منده او کوفه کې څخه د افغان ځواکونو امنیتي کمربند 5 میاشتې وړاندې تر چانجیر، سید آباد، شین کلی او تریخ ناور پورې راورسېدی. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې د نادالی ولسوالۍ د پولیسو په شمول د ملي اردو عوامو خلکو نږدې 100 نفر وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي، خو رسمي سرچینې نه دغه شمېره تاییدوي او نه هم په دې اړه دقیق معلومات ورکوي. نادالی د هلمند د مرکزي ولسوالۍ له جملې 4,609 کیلومتره پراخوالی لري او 1,10,000 نفوس یې په 1,40 کلیو کې ژوند کوي، چې د مرکزي سیا د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې د مځکو د غاصب له امله په نفوسو او کلیو کې هم د پام وړ پراخوالی راغلی دی. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو لازده رادیو څخه اوریدل چې د ماشام لوونه د سار تر وبجو پرې د FM 15 سپاینې په همدې چپی چې آزادۍ رادیو خبرونی لري، د آشنا رادیو هم خبرونی لري. اوس په همله مرزي احمد زی څخه د دې محل روسي او مهم سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په لومړۍ درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. له هندوستانه د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل دغه سیالۍ د هند په کلکتا کې د پنځمې په ورځ ترسره کیږي. افغانستان پرون د زیمبابوی په ماتولو سره د شل اوره مسابقو دویم پړاو ته لار پیدا کړه او اوس د کرکټ له لومړۍ درجه ټیمونو سره سیالي کوي. تر سریلانکا وروسته افغانستان د جنوبي افریقا، انګلستان او ویسټ انډیز له ټیمونو سره هم لوبه کوي. د افغانستان د رسمي سپورت اتل باز محمد مبارز پرون خپل روسي سیال امیر ساتاروف ته تر 2 دقیقو په لږه موده کې ماتې ورکړه. مبارز د دې بریا په اړه پرون وویل،
خپل سیال مې د اول پړاو په اوله دقیقه کې تسلیمېدو ته مجبور کړ. دا هغه تخنیک و چې په تاجکستان کې څه موده مخکې زما بل روسي سیال زما په وړاندې کارولی و. زه په پوځي جامو کې میدان ته ننوتم. خپله دا بریا مې افغان امنیتي ځواکونو ته په ځانګړې توګه پولیسو ته ډالۍ کړې ده.
مبارز زیاته کړه چې د پرونۍ مسابقې د نندارې لپاره د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې 2,000 نندارچیان راټول شوي وو چې 2,500 افغانان وو. او د افغانستان د پاخه عمر لرونکو فوټبال ټیم تیر شپه د تاجکستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد د پاخه عمر لرونکو ټیم 2-1 پر وړاندې د تاجکستان ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال دغه ټیم مخکې هم یو لوبه د تاجکستان د ټیم پر وړاندې مساوي پای ته رسولې وه. د خبرونو پای
ل مرزي احمد زيد څخه مو د دې محل د سپورت خبرونه واوریدل. اوس هم د افغانستان په تړاو یو بل راپور لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مهنیت وایي چې د افغان ځوانانو لپاره 15 کلن ملي ستراتیژي ترتیب شوی ده. جزئیات به د ناجي صاحبي په دې چمتو کړي راپور کې واورو. د تخنیکی ستونزې له امله دا راپور نسو خبرولای، خو بل راپور لا راخلو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د دې اورګان په تدارکاتي سیستم کې باید بنیادی اصلاحات رامنځته سي. د دوی په باور د خریداري په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې د مقرراتو پیچلتیا فساد ته زمينه برابرولای سي. تفصیل به د خان محمد سیند په راپور کې واورو.
که څه هم په خاطر دې د افغانستان د دفاع وزارت د خریداري او پټړونونو او په مجموع کې په تدارکاتي سیستم کې د فساد خبري شوی، خو د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانګزه وایي چې په دې سیستم کې د بنیادی اصلاحاتو دراوستلو لپاره هڅې تیزی کړې دي. خغلی ستانگزی دا خبره د یک شنبه په ورځ په کابل کې د دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په مراسمو کې وکړه. دی وویل د دې وزارت د تدارکاتو پیچلي مقررات د فساد سبب کیږي او وروسته له دې باید دغه سیستم د امکان تر حده ساده او آسان شي.
جلوگیری از این میکنیم که لکه ننگین فساد به دامن اردو نرسد.
د دې مخنی سوچ د اردو لمن ته د فساد شرمناک رټه و نه رسیږي او که رسیدلی هم باید ژر یې پاک کړو. بلدا چې سیستمونه اصلاح کړو، مثلا کله چې د ضرورت وړ یو شی اخلو باید شل ورځې پر شاوخوا 15 دفترونو وګرځو. دا مرحله باید په 15 دفترونو کې خلاص شي، دا ځکه چې د وخت ضایع کېدل فساد ته زمینه برابروي.
په دې ورځ د دفاع وزارت د 900 لوړو پوستونو د مسؤلینو شتمنۍ د وزارت په ځانګړو فرمو کې په رسمي توګه ثبت شوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه پوستونه تر ډېره ځایه د وزارت د اړوندو دفترونو او قطعاتو مالي او تدارکاتي چارې پر مخ وړي. په خوا تر دې ځینو مؤسسو ویلي وو چې د دفاع وزارت په تدارکاتي سیستم کې فساد موجود دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د روان لمریز کال په لومړیو کې د یاد وزارت په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې د فساد د سیړلو لپاره د حمیدالله فاروقي په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون ګمارلی و. خاغلی فاروقي د سیړنو د پایلو د خپرولو پر مهال رسنیو ته ویلي و چې د $1 میلیارد په ارزښت یې د دې وزارت د تیلو په تړونونو کې 100 میلیونه ډالره فساد موندلی او د فساد شاوخوا 30 عاملین یې عدلي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په مراسمو کې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر حسین فخری هیله وښوده چې د دې وزارت مسؤلین دې په ټولو قطعاتو کې د فساد پر ضد مبارزه جدي کړي، سو دغه وزارت ته بیا د فساد د موجودیت ګوته ونه نیول شي.
هدف ما از نشر ثبت دارایی بررسی بده که اگر هموطنا
د دارایی له ثبتولو څخه مو هدف دا دی چې که خلک د دولتي چارواکو د شتمنیو په اړه نور معلومات ولري له موږ سره دې شریک کړي. د دارایی ثبتول د بررسۍ او څیړلو بله مرحله هم لري. د دفاع وزارت د ځینو مسؤلینو په اړه خلک خبرې کوي چې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي. د دې لپاره چې دا ستونزه لرې شي، هیله ده چې د دې وزارت چارواکي په ټولو قطعاتو کې د فساد پر ضد د مبارزې امر په ښه توګه پلی کړي.
خلک وایي د افغانستان په اکثرو ادارو کې فساد موجود دی او یو لامل یې دا دی چې له سرغړوونکو سره عدلي او قضایي ارګانونه جدي چلند نه کوي. حکومت تر اوسه 3 ځله په بیلابیلو ادارو کې په فساد ککړ چارواکي رسنیو ته پیژندلي، خو د عدلي تعقیب موضوع یې لا تر اوسه بې برخلیکه پاتې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر له خپل اروپایي سیالانو سره د سوریې د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. ټاکل سوی ده چې سبا ته د سویس په ژنیف ښار کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. په دې اړه د نوریاس نوري راپور واورئ چې ورپسې به د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام هم خپور سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن په پاریس کې د فرانسې، بریتانیا، ایتالیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او هم د اروپا د بهرني سیاست له مشر سره وګوري. د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې غیر مستقیمې خبرې ځای لري چې ټاکل شوې ده د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ سبا ته په جنیوا کې پیل شي. د دغه خبرو هدف د هغه نازک اوربن پیاوړي کول دي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ اټینګ شوی دی. د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځي وسلوال په دغه اوربن کې نه دي شامل او نه به هم د جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استاذ سټیفن دی مستورا ویلي چې د جنیوا خبرې به له 10 ورځو زیات دوام ونه کړي. روسیې له دیمستورا غوښتي دي چې د جنیوا د سولې په خبرو کې د سوریې کردان هم شامل کړي. دیمستورا سیویسی لیټم سورسپانې ته ویلي چې که څه هم د سوریې کردان په دې خبرو کې ګډون نه کوي، خو دوی ته فرصت ورکول کېږي چې خپل نظر څرګند کړي. د سولې په دغو خبرو کې به په سوریه کې د نوي حکومت او نوي اساسي قانون د جوړولو او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په 3 میاشتو کې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوعاتو خبرې وشي. د سوریه د اپوزیشن ډلو د سعودي عربستان ملاتړي د خبرو عالی کمیټې ویلي چې د جنیوا په خبرو کې ګډون کوي او پرې وي انتقالي حکومت به چې بشپړ اجرایی واک ولري او اسد یا د هغه نږدې همکاران هم پکې شامل نه وي ټینګار وکړي. د اپوزیشن ستر مرکچی محمد آلوش د شنبې پورس په جنیوا کې وویل چې انتقالي پروسه باید له قدرت د اسد په لری کېدو یا د هغه په مړینې سره پیل شي. هغه وویل انتقالي حکومت له اوسني رژیم یا دا چې مشر بیا هم په قدرت کې وي کار نشي پیلولی. خو د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د شنبې پورز وویل چې له قدرت د اسد د لری کېدو لپاره د اپوزیسیون غوښتنه د دوی لپاره سره کرښه ده او ښایي هغه د دې سبب شي چې د جنیوا غیر مستقیمې خبرې پای ته ورسیږي. هغه پرون اعلان وکړ چې د اسد د رژیم استازي به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ به هر هغه چا سره چې غواړي د جمهوري ریاست پر سر بحث وکړي خبرې ونه کړو. بشار الاسد سره کرښه ده که دوی په دې غوښتنې ټینګار کوي هیڅ دلیل نشته چې د جنیوا په خبرو کې د برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې له نننیو خبرو مخکې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف او د سعودي لوړ پوړو وزیرانو سره خبرې وکړې. تمه ده چې د پاریس په نننیو خبرو کې د کډوالو پر ستونزو چې اروپا ورسره مخامخ ده هم خبرې وشي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. تا د بیا هم تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1800 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات خپره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې محترم ورور ملا صاحب اکبر موږ ته رالېږلی دی. دی وایي چې د دوی د ورک شوي په هکله چې جمعه نومېږي له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د جمعه په هکله داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې چا به ازادي راډیو ته تلیفون کړی وي. خیر دی وي، اوس به د دغه محترم ملا صاحب اکبر تلیفوني پیغام واورو. کېدی شي چې په نننی پروګرام کې څوک د ده په هکله معلومات موږ ته راولېږي، بیا به یې محترم ملا صاحب ته په بل پروګرام کې خپاره کړو. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
زه ملا اکبر منصورزی د غورمای څخه پیغام ثبتوم. جمعه نوم یې د خدایداد منصورزی زوی چې تخمینا 15 کاله مخکې لادرکه ورک وو. همدا اوس داسې اورو چې په ازادي راډیو کې یې پیغام اعلان شوی دی. هیله کوم خپل په آرشیف کښې وګورئ او موږ ته په دغه شماره تماس ونیسئ
تحصیل آزادی را روز خواه دیو را کشو وزیزان و دوستان و پروگرام تا واقعی است. یو بل دست تلیفونی پیغام لرو چه مونگ تا ملاسب دور محمد را لگره دی. دی وایی چه دی دوی یو ماشوم ورک سوی دی او پا تیروخ پروانو که یو چا دی هلمان لولایتا د دغه ماشوم په اکله معلومات ازادي رادیو ته را لېږلی ول. ما د ازادي رادیو په آرشیف کې پرېږدي هم چې داسې یو تلیفوني پیغام پیدا کړ په کوم کې چې د ورک شوي ماشوم په اکله معلومات دي. اول به د محترم ملا صاحب تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه ورک شوي ماشوم په اکله تلیفوني معلومات دغه محترم ورور ته وړاندې کړو. اول د محترم ملا در محمد تلیفوني پیغام ته غوږ شي.
روزدان ولایت د چوری د ولسوالۍ نه ملا در محمد خبرې کوم. د شیدو د غاړې د ازادي راډیو نه مو هیله او ارزو دغه ده چې هغه سړی چې هغه یو سړی چې د روزګان د هلمند د ولایت نه د ازادي راډیو ته د ورکسي ماشوم په هکله معلومات ورکړي وو. زما څلور کاله کېږي چې زما یو ماشوم زوی د کوره نه درکه شوی دی. تقریبا د درو کلو څلور کاله کېږي چې ورک دی. عمر وہ قلم دی اس ما دا ازادی راډیو نه دغه تما او امید او ارزو ده چې دا الک هغه د هلمند د سړي پلاس کې دی. یا دې د هغه سړي شمیره ما ته یو ځل راکړي. یا دې دغه زما شمیره او هغه ته ورکړي. هغه سړي د ازادی راډیو نه مو دغه هیله ده چې دغه ما پیغام نشر کړي. ځکه زما یو ماشوم نه درکه شوی دی چې زما د دغه ماشوم دوی په هکله ما ته معلومات راکړي. زه د روزګان ولایت نه د شوري ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ټلیفون شماره ده 0 4 5 2 2 2 0 4 2 2 2 2 2.
ګرانو دوستانو، اوس به د دغه ورک شوي ماشوم په اکل چې ازادي راډیو ته یو ګران ورور تلیفون کړی دی تاسو ته تلیفوني پیغام خپور کړو.
ما دغه پیغام د زال بری د هلمند ولایت ته د نادادي د سیمه ته ساسره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی، تور کالي اغوستي دي، د 5 کالو دی. وایي زه د نیږم خپل د کوره ته نادره کړی. هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 3 دغه زما تلیفون شماره ده. کولی چې دغه شي ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادالي د دورایي د نازدانۍ ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دوکان دی. دغه دوکان ته دې ځان ورسي، بس هغه هلک پیدا کېږي. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وایست. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بلی، السلام علیکم. دا دنیا فید هلمند ولایت ګرنسی د ولسوالۍ خبر کوم. زما ورور عبدالباری د 8 کاله کېږي چې په پاکستان کې د ماماګان د کور نه درکه شوی دی. که هر مسلمان ورور د پاره معلومات لري یا د یو چا سره ورسرای کچیری بندي، نو زموږ سره د پداغه شمېره زنګ ووهي. 0 8 5 5 5 3 9. د ټلیفون شماره یو وار بیا وایم: 0 0 3 9 8 5 5 5 3 9. درې لکه انعام لري. وسلام.
السلام علیکم. زه منګل یم، د پروان د ولایت د سیاګر د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ماما چې نوم یې محمد صابر دی، د پلار نوم یې عبدالجان دی. دا شپږ کاله کېږي د ګابرېز د سیمې نه نظاره کښه لري. هر مسلمان ورور ته په ده په اړه کوم معلومات وي، دغه شمېره له موږ سره تماس ونیږي. 0 او 15 شپېته 3 0 او 15 0 او 15 شپېته 3 0 او 15.
محمد فهیم الله آتا د خوست ولایت د اسماعیل خیل و مندزی ولسوالۍ د للمی کلي څخه تاسو ته په اړیکه کې یم. موږ یو څوک ویلی چې په نام دی عبدالخالق، چې دوه کاله مخکې ورک شوی دی، سترګې یې ړندې دي او دی ورک شوی دی د کور څخه. که معلومات لرل موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونی، 0 او 9 6 2 9. خدای په امان. الله مومل شاهزادی، رادیو زنده باد.
سلام علیکم. زه زمانم کاری زرینگل دی وردګ ولایت دی بنچک ولسوالۍ د عربانو د نوکر د کلي اوسېدونکی یم. زما یو وره د کاری شریف په نامه باندې چې د یو کار نه راپدې خوا د خپل کور نه وتلی دی، یو عصابي تکلیف لري. که چېرته د ده په هکله څوک معلومات لري او یا دا غږ دی په خپله اوري، نو لطفا دې په دې شمېره موږ ته زنګ ووهي. 0 او 3 یو شپېته 2 څلوېښت 5 څلوېښت. او د ده د نښو نه یوه دا ده چې دی په سترګو غوندې داسې شنې غوندې سترګې دي او مخې داسې سور غوندې دي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه له تاسو د کندهار ولایت څخه سره په تماس یم. ما ورور دی د جاولاک په نامه 4 کاله کې چې مشر نظاره کوي. هغه په کوم پاک چې دا لمبر هم ورته زنګ وي
0 او 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ورکول کیږي وستان دی. زه موسی خان د نډالی ولسوالۍ له استاد سره په تماس کې یم. زما یو ماما شپږ کاله کېږي چې نر د مدرکه سوی دي د کوټې څخه. یو څه عصبي تکلیف هم لري. یو کار مسلما ورور دغه باري په اړه معلومات لري. زما سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. صفر و یوولس څلور څلور و درې درې اته. یو ځله بیا تکراروم. صفر و یوولس څلور څلور و درې درې اته. زما یو ورور دی د سمت الله په نامه دی د لګریش بردرایي باندې نادره کسوی دی د جامیر اکا زوی دی د عمر اکام لسی دی د مشر ورور نوم یې جان محمد دی. زه هڅه کوم چې دا زما ورور پیدا شي. که هر مسلمان ورور ته پته وي نو په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي او خپل جایزه دې ترلاسه کړي. صفر و صفر اته درې و درې یو دوه و سلام دوه.
سلام علیکم. زه سید الله خبره کوم له ایران څخه. زما ورور نادر کسوی دی د لس ورځې کې د نیمروز په ولایت کې. سپینې قاطی دي سپینې بوټونه دي تازه ګیره راغلی د تازه ځوان زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ اوسېدونکی ده. که هر چا پیدا کړو په دې شمېره دي زموږ سره لطفاً تماس ونیسي. زموږ شمېره ده صفر نه سو څوارلس صفر اته پنځوس اته ویس شپږ پنځوس صفر نه سو څوارلس صفر شپږ پنځوس اته ویس شپږ پنځوس. که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات راکړو دا اسابي مشکل لري. څو وارې ما د ازادۍ راډیو خپل پیامونه پرېښوو خو ما هېڅ جواب له لاسه نه کړو. که خیر موږ لس زره هغې ته بخښي انعام وکړو. که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات راکړو. که هر چا دې ما په شماره زنګ راته وویل. ډېره ډېره مننه. ازادۍ راډیو زنده باد د ټول عمر لپاره.
یا موسی خان د نډالی ولسوالۍ نه زه ستاسو سره په تماس کې یم. ما یو ماما دی شپږ کاله کېږي چې مدرکه سوی دی د کوټې څخه. هر مسلمان ور معلومات لري. زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي.
فرالیا سلور اته و با اته سلور پینزه یو پینزه اته سلور یو زره ده تکرارم فرالیا اته سلور پینزه یو پینزه اته سپر او دره ده کاغانی اینه وروره شده ده
زه د میوان سوالی څخه تاسو ته زحمت درکوم دا یو کې چې د ازماج پیغام نشر کی زما یو انډوال دی د درخان په نامه سره درې څلور کار کې چې ورته د میوان سوالی څخه وکړل دي شریف لوي چار ورو ته په دغه حق له معلومات درخان په حق له معلومات لري یا په خبرې او سره یې په دغه شمیره دی ماته زنګ وي صفر اویا دېرش نه اویا درې سوه شپږ اتیا بل له تلا دا شمیره بیا درته وایي صفر اویا دېرش نه اویا درې سوه شپږ اتیا دغه شمیره د ورور چا سره پیدا کی دا کتنه دی ماته زنګ وي. السلام علیکم.
عبدالستار له فراد ولایت د ګلستان د ولسوالیم زما یو زوی ورسو چې د قاریم الله ابراهیم په نامه باندې تقریبا پنځه کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لوی لار باندې ورسو دي. نو هر مؤمن مسلمان ورو که د قاریم الله ابراهیم په اړه معلومات لري یا د ژوند یا د مرګ ما ته تلیفون وکړي. زما تلیفون شمیره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو ځل بیا تلیفون شمیره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. وسلام با احترام یو جهان مننه د ازادۍ رادیو ته چې زموږ پیغام شریعت ترکیه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه نواب د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ ته خبره کوم. زما پلار اصل نومي تقریبا یو کال کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورته د پاړه باندې درکې نو لطفاً زما سره په دې شمیره اړیکه کړئ. زما د ټلیفون شمیره ده صفر اووه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا صفر اویا پنځه سوه اویا شپږ شپېته اتیا صفر اووه صفر پنځه اوه صفر شپږ شپږ اته صفر او خپله شیرني یې ترلاسه کړي. وسلام.
زه حمدالله د زابل ولایت کاکاغوان ولسوالۍ د سوژې اوسېدونکی له تاسو سره په تماس کې یم. زما یو اورک شوی ده خوري مو ورک شوی ده په نامه د حکمت الله باندې له پنځه شپږ ورځو وروسته چې د مازې توازن یې خراب ول ایران نیمروز ته راغلی ده. نو که هر چا ته معلومات یا حکمت الله خپله دا زموږ خبره اوري له موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي صفر اویا درې شپېته اووه نوي پنځه ویشت اته خپله شماره صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اتلس نهه سوه شپږ شپېته. که هر چا ته د حکمت الله په باره معلومات یا حکمت الله خپله دا زموږ خبره اوري موږ ته دې په دغه شمارو زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم. زه آیت الله د کندهار ولایت او د دامند ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو د اکا زوی د ځنګله اوسېدونکي په نامه ده وزیر او د قبلي اکا زوی دوه نیم میاشت کېږي چې ورک دی هېڅ درک یې نشته. هر مسلمان ګور ته که د ده په اړه باندې معلومات یې یا دی خپله دغه زما آواز اوري پر دغه ټلیفون شمېره زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا یو اویا شپږ سوه څلوېښت اته اتیا شماره یې پلا بیا وایم صفر اویا یو اویا شپږ سوه څلوېښت اته اتیا.
غوری زمر ورک لرو د محمد عارف په نامه د حاجي محمد داود زوی د هلمند ولایت د نزانی ولسوالۍ د شاور د مانده د جبدا کله کورو څخه د نن څخه څلور ورځې مخکې له درکه شوی دی. یو مسلم ورسره دی که چا لیدلې وي یا چا دی خپله زما غږ اوري نو پر دغه نمبر باندې زنګ ووهي صفر اویا اته دېرش دوه ویشت شپږ سوه شل شماره بیا تکراروم صفر اویا اته دېرش دوه ویشت شپږ سوه شل او یوه بله شمیره ده صفر اویا یو اویا اوولس اوولس نه صفر اویا یو اویا اوولس اوولس نه. وسلام.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15. د ازادۍ رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید حسن زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان میگوید که گروه امانگی 4 جانبه تلاش میکند تا زمینه آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح را فراهم کند. در نیمه دومی این ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان را نیز برایتان داریم، اما پیش از این